السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي. په خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرزي احمد زین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. پورا خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل شوی دی. خپلواکو سرچینو د دې پیغام کره والی نه دی تایید کړی. ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د تیر میرادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو. د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي. په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. د خوست اندان مل پوسوال فیض الله غیرت وای چې برید کوونکی خپل موټر د چمپ مین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. ښاغلی غیرت ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او له 11 زیاتې ټپیان کړي دي. د خوست ولایتي روغتون مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوی ته د خلزای ولس مړی او درې ټپیان وروړل شوی دي چې یو ټپی بیا وروسته ساور کړه. د روغتون د مسؤلانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي چې جسدونه یې سوځېدلي دي. یو بل امنیتي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مړو شمېر نږدې دېرشو کسانو ته رسیږي. د پېښې ځینې ټپیان د خوست نور روغتونونو ته هم لېږدول شوي دي. د دغه خونړي برید مسؤلیت تر اوسه چا نه ده منلی، خو مخکې له دې د دې ډول انتحاري حملو مسؤلیت تل وسلوالو طالبانو منلی. په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د امنی قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي برید کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې خپله دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړ، خو اسکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو. شهزاد په 6 توپونو 15 منډې وکړې. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 20 بالونو کې، ودیز اصغر سنگزی په 10 بالونو 4، محمد نبی په 13 بالونو 3، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړې. سکاټلندي لوبډالې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 133 منډې جوړې کړې او لوبه په ادبین را ښار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پای ته ورسېده. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 290 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوی اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وخته وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چین نن پای ته رسیږي بیا ونه غځیږي. د مذاکرو شامل غاړو ویلي چې پر یوې موافقه سلا کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشري کې د یونان پر مالي بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدراعظم الکسیس سپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې څلور ساعته بحث وکړ. د یونان صدراعظم پرون هم 8 ساعته ولګول او هڅه یې وکړه د یورو حوزوي پور ورکوونکي وهڅوي چې یونان ته د میلیاردو ډالرو په ارزښت مالی د مالی مرستې پر موافقه سلا شي. د یونان خلک دغې مالی مرستې ته ځکه اړتیا لري چې د خپلو پورونو ستونزه ورباندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وتلو مخه ورباندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملالۍ د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالۍ وویل نن بلوغ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولی شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیسي. ملالۍ یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالۍ وویل چې په لبنان کې د سوریې د کډوالو غږ باید واورېدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسېږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه ده منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یوه حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوسول. د حملې 9 کسان ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال ووژل شول چې وو حمله کوونکي په عدن چوکې پر یو امنیتي پوسته موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتې شیبه وروسته یوې بلې موټر بم حملې 4 کسان ووژل او 11 نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چاودنه کې مړه او 8 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې واورئ. د دې تر څنګ مو اچار هم درته برابر کړي.
د سشي اچار، د ګوري اچار،
دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو عایش لپاره منډي کړې وې او اوس په چنګېږو.
تر 11 بجو پورې در دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اورېدلی سئ. ورزو د دې خبرونې د مطالبو برخې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه هیوادونه د داعش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیاته کړه چې ټاکل سوی په راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره به په افغانستان کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړې اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرعت نمیکنه. داعش از دغه نقطه به
لمړی ټکی دادې چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړه. خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه، سو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود چې یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیت سیمه ایز غونډه جوړه شي، سو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد پر اتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، سو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکاري د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کیږي.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بل خو د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالبانو طالب او داعش تقریبا لس دو لسو دیگری داعش جای جبهی جنگون روان دی پا مختلف و نصاری ده میده هر که دختون از اشتر دو و هر توفون و ده هوانون و خلق بکلون کن لگی گی عوام خلق هم که شیدانی دی خو حکومت سکوت که مختلف هم ده حکومت نداره چی مختلف ولایتو که در خلق و نگرانی رفقی و ده ستون ده حل نپاره خبر مسئولیت علاقی
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل
نظامی قواو هیڅ پیدا نه عملیات کړي نه هغه کورونه لیدي چې هلته ورغځي او پرېږدي پاتې دي. زمونږ خپل دولت نه غوښتنه دا ده چې د دغسې مسایلو لپاره دې ته به جدي تصمیم ونیسي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قمندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او سم مسعودالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د افغانستان د جګړې د رنګ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنګ بدل شوی دی. په سر مقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول. د سرمقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کېږي او بیا له څه مودې وروسته بیرته له پښو غورځي. سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بیلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي. په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوی تشه جبران کړی. دا بیا د نننی افغانستان اونیز د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت دې برخې ته جدي کار نه دی کړی. د ورځپاڼې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توطیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي. په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبري کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامي خوځښت جواز نه لري. په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبیدالله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هر ورځ و ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال دا ارقام تر دې زیات دي. قسیم سلمل او په دې اړه نور جزئیات.
پا
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پورې د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي راډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو ښایي دا شمېر لا هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینی سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویل شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن ایوان دزه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش به امسال هم رونمود
شود. شغلی فروتن که څه هم د 6 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیاته کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومانو په مرګ ژوبله کې له پروسه کال څخه زیاتوالی وشي. دی وایي چې که د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتله سي نو د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 30% لوړوالی شي. په وروستۍ کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 15 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور خپور کړ چې ښیي په دغه موده کې تر 2500 زیات ماشومان وژل سوي او نږدې 15,500 زخمیان سوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو ښکېلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بان کی مون په حواله راغلی چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبله مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو واچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن له وروستیو تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دی. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
متیولا له خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی، پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر چکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم دریمه پرله پسې بریا دي، ټولو ته مبارک وي. هیله ده پاتې دوی مسابقې هم وګټو. ایمل لیکلي د اشډله چهارځای پیدا سوی پر خلکو زور زیاتی کوي. سمیولا حلیمی تندر لپکتیا پا کرده ده شوونکو معاشونه زیادی پا اوسنیم اش ده هیت سیوی کورانی گزاره نکیجه. عزت الله افغان لکندهار ده دولت لوصلوال و مخالفینو هیلکه وچه ده اختر پا مبارک و روزی که کم تخریبی کار و نکری چه خلق ده اختر پا خوشحالی پوسی.
دا وستا سوزینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړۍ کې خپله دریمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکی چې مقابل لوري پوره نه کړای سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند واروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې پچه وګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونۍ په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر
Down the wicket, but has he got enough? Would you ever doubt Mohammed Shahzad? Against the wind, never mind that.
شهزاد د کرکټ د شل اووریز لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په شپږ دیرشو توپونو 15 اویا منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته یې چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زدران په 21 بالونو 2 دیرش، اصغر ستانکزي په 1 دیرش بالونو 4 دیرش، محمد نبی په 13 بالونو 3 دیرش، سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو وروستي بال شپږ منډې وکړې. محمد شهزاد اوش پگیزه او 15 سلوریزه، نجیب الله زادران دریش پگیزه او یو سلوریزه، محمد نبی دری، سمیع الله شینواری دوا او شفیق الله اصغر ستانکزي هر یو شپگیزه وهله. سکاتلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه، خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 اویا منډې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریز لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه،
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. د کونړ ولایت په مرکز کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیاته اندازه مځکه خړوبه سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالی د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
د کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعي بودیجه 4.4 میلیون افغانۍ و چې تامین کوونکی نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 13 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالی اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله، خرابېدله به، بیا به خلکو ته تکلیف و، بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص. دا ډېره مهمه واله، په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده، تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیله دي، جوماتونه دي، ربانې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کیرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تنګسه به خلک دې تنګسه سره مخ اوس الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سرته ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وه، دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده، انشاءالله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټولې کیرالې ته اوبه رسېږي. هغه زموږ مشکل چې انشاءالله خلاص.
خلک وایي پخوا هم په کونړ کې د کیرهالې او سالار ویلو په ګډون د نورو ګڼو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راویستل شوي، خو د راویستل شوو روپو ډېره کمه اندازه پرې په غیر فنی ډول لګېدلې او چې کله هم لږ سیلاب راغلی هغه ویلې ویجاړې شوي او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوي دي.
روح الله انوري رپورټ راکوي. له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دېرش کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان ملپوسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. د اسلامي دولت ډلې داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپله درېمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ خپله اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمانځله. ملالې د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. او ټاکل شوی د یورو حوزوي د نولس هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشریزه کې د یونان پر مالي بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ګوړی اچار او د لوبو له میدانه خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې په تیرو پنځو کلونو کې هیڅ ډول یوه لویه اقتصادي پروژه نه ده پیل سوې او سوداګر یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دی کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې زی پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی و په خوا چې دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه موږ لرو د پارک صنعتي د زر جرم مځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګزاري کړي سه خو بدبختانه څه د مځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل سوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. کرزي صاحب هم وعده کړی وو ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړې موږ سره سره لاره ترانزیت کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار.
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوسل فابریکې دي چې په کابل په پارک صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارک
لکه صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو رخصتونه کړي موږ د دولت نه څو رخصتونه کړي څوک موږ خبره نه غوږ نه ګروي موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترانزیټ کړي دویم دی موږ میوجات ته حاصلات ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ ته پیدا کړي دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت ولې موږ ته دغه برق صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه په لور مخلوړ شي
زما نوم عبدالرحیم دی یو تجار د ګردز د ښار په ګردز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم یې ستاسو اصلا جوړ شوی نه ده په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورو راځو یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې زموږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژې به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی ده جوړ کړی ده نه ده جوړ کړی زموږ د نوې دولت د خواهش ده د نوې والی صاحب سپکتیا ته راغلی ده د موږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مقرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې که ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی به له حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې دا د مڼو نه موټر بور کړو د وزارت زراعت په مخ کې یې خلی کړو یا د وزارت تجارت په مخ کې یې خلی کړو یا د ریاست جمهوري په مخ کې یې خلی کړو چې دغه وسط اوس نیالګیرو کړو وو او موږ ثمر ورسېده اوس څه به وکړو
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختري د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هېڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضو ستونزو له کبله
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کېږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبرې د پکتیا او شمیر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ته هغه ترانزیت سړک ته هغه د صنعتي پارک ته هغه نور داسې غیر پروژې دي چې هغه اساس ته د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړ
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د خاریو بزازه سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جریب ځمکه د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تاسو سره باید وایم چې دغه مسلې ته باید مرکزی حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه بلکې په ډېرو ولایتونو کې نورو کې محسوس شوي
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړې او دا پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستې پروګرام تاسو اورئ با په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته رپورټ خپور کړو، او همدارز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې رپورټ غواړم. افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. ښاغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس. نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزونکی وي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم مرستیال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه که وکړي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څه وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپله تکواندو فدراسیون سره ده. ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازمه نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکی بهیر ودریږي.
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو تیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بالاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړې ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلاوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلاوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړۍ لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفای راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظه. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوي دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندوستان کې د سره کیږي، دغه دپاره زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډېر ښه کار کړی دی. علت یې څه دی؟ ډېر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډي موز تاسو معلومات شته چې هغه یو بهرنی کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې هغه کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تاداو در په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. یوه وجه دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کیدو مثلا مطرح شو رسل لغه چې ورلد کپ راغله یو مثلا فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داس یو مافیایي کړی غونډه تشکیله کړي مثلا په خوانی لوبغاړي دی چې هغه د اوسنی سټانډرډ یا مدرن کرکټ سره هغه دومره نه دی بلد په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړي د تر اوسه پورې هم لګیا دي او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره خنه پیلګيږي نو بل اخر دغه سیستم زیرا کړي دي چې وای اند د لامل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دي نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه
نه د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې کچیر تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې وجه باندې چې په لاس سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شونه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی او دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې ښکاره دغه د سرندوی چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیر زیاته ده چې دا چې بارني روزون کې راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغه یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او بعضې لوبغاړو ترمنځ څه مشکلات دی خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکی صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ به اندیمولز سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي اندیمولز
بالکل د دې نه مخکې چې دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصیبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل سو نو دته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړې په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو پلیرانو کې نهشته ځکه چې هغه توره یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي نو دایمي خونه چې پاتې کېده یو ورځ نه یو ورځ به ځي
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام ډی ډی آر او دایا کوم پیاد دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول وای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شوه چې د سلګونو میلیونو ډالر په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمنته یې وره چول شوی او په ډیر لږ مصرف د وسلو دغه درمن لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغو جبهونو خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړی کړی دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواد یې ونیو
نو څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د ښه حکومتدارۍ په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازی به له خپلو مشاورینو سره جبهې ته ځي
جبهې ته به ځي
هو په خپل جمهور رئیس له خپلو مشاورینو سره سهار وختي لاړ او همدا اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودرېږه چې زه له اسرائیل رئیس سره خبرې وکم
هغه هم له خپلو مشاورینو سره وختي جبهې ته تللی دی
نو دا موږ د جنگ لپاره مقرر کړیو.
او نو ته څه وایې چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یوه ته چې یو ټولی مشاورین ورکړي وو، خو دا همدغې بدې ورځې لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نه شي؟
ضرور به ځي، چې لاړ نه شي وژل کېږي.
او که په دوی کې یې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې له شا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی وو.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی وو، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډېر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کېږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کېږي، هم وخت غواړي.
اوس دا ټول مملکت موږ ازادولی شو؟
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېیمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اومه جبهه. اووه جبهې دا شوې، او کم له کمه اووه اته جبهې خو یې د چاپلوسانو هم کېږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډیګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نور وړو غټو کارکوونکو هم کېږي چې ټولې تقریبا دیر جبهې شي. که ټول له زړه وجنګېږي نو دوه نور هیوادونه هم نیولی شي، بېل هغې هم ټول جنګدیده خلک دي.
نه شي کولی، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنګ نه شي کولی.
هر څنګه چې کېږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم کلمه دې ووایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، که نه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بدلی
مالغالری
پروژه کې لدرې شایانو شکایت کول بې ځای کار دی،
للوګي، تندې او ګنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې ښځو علامل شي.
لومړی د هغې چې خاوند عملی وي، دوهم د هغې چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغې چې له دفتره ناوخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې به له درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي،
له قصاب سره، له عملی سړی سره او له نسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیستې، درې کارونه کوه:
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه، او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواره درې نښې وي:
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې له خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډېر پام کوي:
په منډایی، کوټې سنګي او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډوله دي:
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو ښځې ځان پې وژني. راځئ چې په اصله کې سمو خبر کو.
خبر اسوی؟
نه پا چشه
دی شدی هره پا جامو
پا کم جاموه یا؟
لالا می ارتا را اوڑی
لالا جا ارتا را اوڑی؟
او
سر جا ولوی
لالا می ارتا ویل چی پرینا دی
زه شوی کلی جی ده نر بچه دی
موری چنگ خوشحال اسوی؟
ده پرینا جامی اوز چوک آغون جی چوکی پا بلام نوی
ولی اخو دیر خیستا بی
اولی ونی ده پرینا او تولسی موج ولار اوز نور موج را راوتلی دی دیر شکاری کلی دی ده در استرگ میزار کلی دی چه ویل
دی دی خواهی نوی ویلی اوز ده جامی چوک ناغون دی
شده چه ترکیه نجارتا راوڑی
ترکی جامی کلا دلتا چوک آغون دی
ولی ناغون دی پا ودونی که طول شد ترکیه آغون دی
اغا طول دادی چی تری راوتلی وی
یو جاره تا تا مخلم
زین اخلم بعدی میسیگی
موره سلام
و علیکم سلام زوی استری مسه
خیر وسی موره
چی داد مور من نن څنګه تا و جوړه دا
شو دیاری ته دی اجامی خو مور ته مخکاره ک
خ
زه خبر اسوم وای دیر شه جامی جوړ تر وړی جی مبارک دی وی مبارک دی وی لوری درته
خیر سی موره دا غدی
دا پر نه کی
نه مودو بالا دی
وایه زه خو خبر اسوم چې پر نه درته راوړی
و لومړی می پر نه ورته راوړی وی بیا یغه خوخه نشوی نو لاړ مرته بداله میکړي دکاندار وایل چې و سم دغه مادو بالا مودی
مادو بالا د خدای ورکه کی تا ته به خلک وای چې لاسمانه خر راولوید نو ته منی
ولی موره ولی په غوسه شوی
جامع خو د مادو بالا ورته راوړی دی خو قواره او عقل به چرته ورته واخلو د مادو بالا جامع له مادو بالا سره شش کړي نو نه چې دې بلسته کې ته د مادو بالا کړي ورواغون مادو بالا
ما ویل چې ورکارای کوم بیا په غوسه کیږي
اوس شو دیاره له مادو بالا سره ځان برابروي په اخرن مخ
باید می وکړه چې د مادو بالا مې ورته ویل کنه دې چیرته پیژندل
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښه هم وه ډېر ورته و چنګاښ ته او هغسې ورټول نه و یو سر به یې یو خوا تلو بل سر به یې بل خوا دا یوه پښه به قات شوه دا بله په ګونډه او بلا با والالا او دا بلا غزی دلی دا یو پخه با خواد شوه دا بلا پا گونده او بلا با والالا او دا بلا غزی دلی یو دو پخی پا مختلی یو دو پخی پا شا نپخو دی سر منلا نسر پخی کشوه شوی یو سر بی یو خواد لو او بل سر بی بل خواد عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چه چور سرو کی او خلق ما ایران و چه چور سرو کی تیو تختی لملکا یو کی بیدوا تیو تختی لملکا یو کی بیدوا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه هوسه حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو سچز دبا که بلخی هندار مختر منه سچز دبا که بلخی داستا زرین خالنا بلا من پی کراتی شاباز پر مخوارا و سلطانی دمشوی Cheerio.